مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوی دی. شاین بنری ما تاسو ته بدغه ساته غړې کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورنن راپورونه او تبصری در اورو. د پاکستان د تازه سیاسي صورتحال نه مهم خبرو خوړم به د فرخند اسد نه د دې وخت خبرونه و.
بلوچستان عوامی پارٹی او پاکستان تحریک انصاف په ګډه په بلوچستان صوبه کې د حکومت جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تورونه په مکمله توګه رد کړی دی او فیسبوک وایي دوی داسې معلومات لري چې ګنې روسیه امریکا په انتخاباتو خپل اثر رسوخ استعمالوي. د خبرونو تفصیل. بلوچستان عوامي پارټي له تحریک انصاف سره په ګډه په بلوچستان صوبه کې د حکومت جوړولو اعلان کړی. د دواړو ګوندونو سیاسي مشرانو ویلي چې نظریات یې تر ډېره حده له یو بل سره یو شان دي، نو ځکه غواړي چې په شریکه حکومت جوړ کړي. پرون په اسلام آباد کې د دواړو ګوندونو مشرانو لخوا یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت تحریک انصاف یو مشر جهانگیر ترین وویل
بلوچستان عوامی پارٹی پنځه څوکۍ ګټلې وي. څلور ورسره آزاد امیدواران ملګري شول او اوس ورسره پنځه زموږ ملګري شامل شول، نو شمېر څلېرشت ته ورسېد او وه نور هم شامل شوي او دوی جام کمال د وزیر اعلی څوکۍ لپاره خوښ کړې او موږ هم د دې ملاتړ کوو.
په دغو خبرو کې جهانگیر ترین دا ادعا هم وکړه چې په پنجاب صوبه کې له 213 آزاد کاندیدان شامل شوي دي او نور به هم ډېر زر شامل شي او دا شان په پنجاب کې به هم دوی حکومت جوړوي. په خیبر پختونخوا کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د حکومت جوړولو هڅې روانې دي. د اسلام آباد پیمز روختون یو ډاکټر مشال ریډیو ته ویلي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د روختون نه د نهي پورز اډیالا جیل ته واپس تللی دی. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر صدیق الفاروق تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل ډاکټرانو نواز شریف ته په روختون کې د 100 نور ورځو د پاتې کېدو ویل خو هغه ونه منله. د اسلام آباد انتظامی د یاد روختون د زړه د ناروغۍ هغه مرکز وړو کې زندان ګرځولی وو چې پکې نواز شریف تر درملنې لاندې وو. پخوانی وزیر اعظم د ناروغۍ وجه د جولای په 9 د زندان نه د اسلام آباد پیمز روغتون ته د علاج لپاره تللی وو. د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تورونه په مکمله توګه رد کړی دی او د ټولو بایلونکو او ګټونکو یې غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې د نه یوازې ومني بلکې د جمهوري عمل لپاره د مثبت رول ولوبوي. تیره ورځ د الیکشن کمیشن سیکرټري بابر یعقوب په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل
الیکشن کمیشن وینا دا چې د پاکو رڼو او بے طرفه انتخاباتو په اړه بغیر لس ثبوته بیانونه ورکول افسوسناک او د حقیقتونو بالکل خلاف دي او تر اوسه په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه څه قسمه شکایت نه دی راغلی.
پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل ګوند او د متحده مجلس عمل په ګډون ځینو نورو سیاسي ګوندونو تور پورې کړی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلې کړې دي خو تحریک انصاف دغه تورونه ردوي. د دغه ګوند مشر عمران خان په 26 جولای کام ته په خپله ټلویزیوني وینا کې ویلي وو که څوک په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف څه شکایت لري نو دوی ورسره مرستې ته تیار دي. د فاټا یوت موومنټ په نوم د پخوانیو قبایلي سیمو د ځوانانو ټولنې ویلي د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبایلي سیمو ولس اوس هم د زور نظام لاندې ژوند تیروي او بنیادي بشري حقونه یې د خپو لاندې کیږي. د ټولنې مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته ویلي د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه به د وفاقي حکومت د جوړېدو نه وروسته یوه جرګه رابلي او په دې مسله به خبرې کوي. نوموړی زیاتوي
FCR نه بعد دوی رقم آی جی آر روډ کم اغل لاگو شنو داغی پتیت بانی فاتا کی بی گنا خلق نیولی کی گی او مغا شانتے چی سنگا FCR کی نیولی کی دل یعنی اجتماعی زمیداریان اجتماعی گرفتاریانی پکی کی گی.
د ټولنې مشر شوکت عزیز دا هم ویلی دی چې دوی با پودی اړه د کامی سملای د نوو غړو سره هم خبرې کوي. د خیبر نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند کامی سملای نوې منتخب شوی غړی اقبال اپریدی وایي دوی به دا مسله په پارلمان کې پورته کوي چې د فاټا ولست دي پوریا آئینی او قانوني حقونه زر تر زر ورکړل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پر ریاست تیر ورځې په ډله ییزه حمله کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه حمله چې پرون غرمه نږدې 12 بجې پیل شوه شپږ ساعته یې دوام وکړ. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي له نن ورځې نه د جلال آباد ښار امنیت ته نورو ځواکونو تر څنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د ننګرهار والی حیات الله حیات پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې د کډوالو د چارو پر ریاست وروستي برید په اشاره اویل چې د ننګرهار د والی او د دې ولایت اوسیدونکو په توګه ورته نور د دې ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې روان امنیتي وضعیت ته منلو وړ نه دی، نو ځکه د ښار لپاره بیړني او ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. فیسبوک وایي دوی د داسې لوی کچې د کوششونو معلومات کړي دي چې د روس سره تړاو لري او مقصد یې د امریکا د نومبر په میاشت کې د کانګرس انتخابات اثر انداز کول دي. دغه خبر په واشنگتن کې سیاستوالان اندېښمن کړي دي. د ټولنیزو رسنیو دغه لوی ادارې تېره ورځ ناوخته د کانګرس غړو ته ویلي دا معلومات د روس او یا د راروانو زمینی انتخاباتو سره نیغ په نیغه تړاو نه لري، خو کومه طریقه چې دغو کسانو استعمال کړي ده ښایي روس پکې ککړ وي. ایرانی چارواکو د امریکا ولسمشر دغه هیواد د ولسمشر سره د لیدلو په وړاندې سخت تنقید کړی او ویلي دي د داسې خبرو هیڅ قدر نشته او دا سپکاوی دی. امریکایي ولسمشر د جولای په 10مه ویلي وو د بغیر د شرطونو د ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره لیدلو ته هر وخت تیار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ ویلي واشنگتن په ایران بندیزونه لګولي دي او په نورو هیوادونو هم له دوی سره د کاروبار نه کولو فشار اچولی او زیاتوي د ولسمشر ټرمپ دا وړاندیز د هغه د عمل خلاف دی. فارس خبری ادارې ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان بهرام قاسمی ویلي بندیزونه او دباو اچول د مذاکراتو خلاف دی.
خبرونه مو اوریدونکو په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دا راپورونه اوریدئ شئ. پاکستان تحریک انصاف او بلوچستان عوامي ګوند په مرکز او بلوچستان صوبه کې په حکومتونو جوړولو رضا شوی دی.
ډیر لټ چې کوم بریک تھرو هغه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې وو هغه هم د دې خبرې ملاتړ وکړي چې جام کمال جی پر روان وخت کې د بلوچستان وزیر اعلی وي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په پیمز روغتون کې د درملنې نورستو بیرته اډیال زندان ته منتقل کړل شوی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو آی ایم ایف خبردار کړی پاکستان لدی داسې مالی مرستې نه ورکوي چې د چین قرضې پیدا کړي. د پخوانیو قبایلي سیمو د ځوانانو ټولنې سیمه کې د اصلاحاتو عملي کولو په اړه د جرګې اعلان کړی.
فاتا کی بے گناہ خلق نے وہ لکھی جی اور مغا شانتے جی سنگا ایف سی آر کی نے وہ لکھ کے دل یعنی اجتماعی ذمہ داریاں اجتماعی گرفتاریاں پکی کی گی
زبنگ ونی زخبرونه روختیا او درملنه به هم اوره تر پای د مشال ریډیو سروس. روزم ګډون به موجود اوریدونکو په پا پاکستان کې د 15 جولای د انتخاباتو نه وروستو چې کوم سیاسي صورتحال دی او د مرکز او صوبو کې د حکومتونو جوړولو لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترمنځ رابطې او هلې ځلې روانې دي. بلوچستان عوامي پارټۍ د تحریک انصاف سره په ګډه په بلوچستان صوبه کې د حکومت جوړولو اعلان کړی دی. د دواړو ګوندونو سیاسي مشرانو ویلي دي چې نظریات یې تر ډېره حده له یو بل سره یو شانوالي لري، نو ځکه غواړي چې شریک حکومت جوړ کړي. تحریک انصاف ادعا کوي چې د پاکستان په درو صوبو او مرکز کې حکومتونه جوړولی شي. تفصیل اسرار العالم مومن راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف او بلوچستان عوامي پارټۍ په بلوچستان کې په ګډه د ائتلافي حکومت جوړولو اعلان وکړ. پرون په اسلام آباد کې د دواړو ګوندونو مشرانو لخوا یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د تحریک انصاف یو مشر جانګیر ترین دغه اعلان وکړ. نوموړی وایي بلوچستان عوامي پارټۍ 15 څوکۍ ګټلې وي، څلور ورسره آزاد امیدواران ملګري شول، نو 19 شول او اوس ورسره 15 زموږ ملګري شامل شول، نو شمیر 40 ته ورسید او نور اهم شامل شوي. اکثریت له بلوچستان عوامي پارټۍ سره دی او دوی جام کمال د وزیر اعلی څوکۍ لپاره خوښ کړي او موږ هم د دې ملاتړ کوو. په کوټه کې خبریال او کارپو علي شاه وایي چې بلوچستان عوامي پارټۍ ته په بلوچستان کې د حکومت جوړولو لپاره ساده اکثریت ترلاسه شوی او اوس ډېر په اسانه حکومت جوړولی شي.
داسې دی یقینا بلوچستان عوامي پارټي چې ده د دې سره دا وخت دا اکثریتي پارټي ده، او بیا د دې سره سم عوامي نیشنل پارټي او هزاره ډیموکریټک پارټي او بیا بلوچستان نیشنل پارټي عوامي چې ده، نو د دې سره د دوی تعداد 28 ورسېږي. نو بلوچستان کې چې کوم جنرل شسترو دي د هغو تعداد 500 دی، نو ساده اکثریت خو دوی ته ملاو شو. او بیا نن ډېر غټ چې کوم بریک تھرو هغه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې وو، هغه هم د دې خبرې ملاتړ وکړي چې جام کمال دي پر روان وخت د بلوچستان وزیر علاوي.
پاکستان تحریک انصاف په چې د غیر سرکاري نتیجو له مخې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی په 99 چوکیو کې یې تر ټولو زیاتې 15 چوکۍ ګټلې، په اسانه دي صوبه کې بیا حکومت جوړولی شي. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د تحریک انصاف غړي پروس خټک دا تورونه رد کړل چې ګنې د بیا وزیر اعلی جوړېدو لپاره یې په پاټۍ دننه کومه ډله جوړه کړې. نوموړی وایي تاسو چې د کومې ډلې جوړولو خبره کوئ نو دا ستاسو ټی وی چینلونو جوړه کړې، زه ستاسو پروپیګنډا ردوم. عمران خان زموږ مشر دی او هغه چې څه فیصله وکړي نو موږ به یې په پټو سترګو منو. پرون په اسلام آباد کې تحریک انصاف مشر غړي جانګیر ترین دا ادعا هم وکړه چې په پنجاب صوبه کې له دوی سره د وړاندې نه 13 آزاد کاندیدان شامل شوي او نور به هم ډېر زر ور شامل شي، او په پنجاب کې به اهم مودوی حکومت جوړ کړي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه دا وخت په پنجاب کې تر ټولو زیاتې 129 چوکۍ مسلم لیگ نون لري، او پاکستان تحریک انصاف له 123 چوکۍ سره په دویم نمبر دی. بلخوا د سند صوبایي اسمبلی چې ټولې چوکۍ یې 113 دي، د غیر سرکاري نتیجو تر مخه 6 یې پیپلز پارټي ګټلې او ډېر په اسانه په دې صوبه کې حکومت جوړولی شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي تحریک انصاف چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د کمی اسمبلی په 202 چوکیو کې یې تر ټولو زیاتې 146 ګټلې، په مرکز یا وفاق کې د نورو ګوندونو په ملاتړ په اسانه حکومت جوړولی شي، خو حکومت به یې د 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شوي مسلم لیگ نون له پخواني حکومت څخه کمزوری وي، ځکه چې هغه وخت مسلم لیگ نون زیاتې چوکۍ ګټلې وي. د پاکستان الیکشن کمیشن پرون وویل چې د اګست په 9 بعد د ټولو سیاسي ګوندونو د ټولو ګټلو چوکیو سرکاري شمیره واضح شي، او د 9 اګست نه وروسته به د ټولو اسمبلۍ غونډه رابلل کیږي، او د قومي اسمبلۍ په وړومبۍ غونډه کې به د اسمبلۍ غړي تر حلف پورته کولو وروسته د سپیکر او وزیر اعظم انتخاب کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د درملنې وروسته بیرته اډیال جیل ته منتقل کړل شوی دی. نوموړی د جولای په 9 نیټه د ناروغ کېدو وروسته د ډاکټرانو په مشوره د اسلام آباد پیمز روغتون ته وړل شوی و. د مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق مشهد ډو ته ویلي اوس د نواز شریف صحت له خطره بهر دی. له اسلام آباد زموږ همکار په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د اسلام آباد د پیمز اسپتال یو ډاکټر مشال ریډیو ته وویل چې پرون د 9 په ورځ د نواز شریف مختلف قسمه ټیسټونه کول وروسته تفصیلي معاینه وکړې شو، او د وړومبۍ ورځې په نسبت یې صحت ډیر ښه و. د نوموړي وینا وه چې ډاکټرانو نواز شریف ته یو 2 نور هم په هسپتال کې د پاتې کېدو مشوره ورکړه، خو نوموړي غوښتل چې واپس د اډیاله زندان ته ولیږي. د ذکر دا چې نواز شریف د جولای په 9 د ناروغ کېدو وروسته د ډاکټرانو په مشوره له اډیاله زندان څخه پیمز اسپتال ته وړل شوی و، او د اسلام آباد انتظامیه د یاد روغتون د زړه ناروغۍ هغه مرکز وړو کې زندان ګرځولی و چې پکې نوموړی تر درملنې لاندې و. د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل چې د هسپتال د راپورونو تر مخه د نواز شریف حالت د خطرې نه بهر دی، نو ځکه نوموړی واپس زندان ته لاړو. د نوموړي وینا وه،
نواز شریف کو
نواز شریف ته دا پیشکش کړی شوی و چې لندن ته دې لاړ شي، او چې کوم ډاکټر ورلا د زړه عملیات کړي وو نو د هغې نه دې معاینه وکړي، خو نواز شریف دا پیشکش قبول نه کړو. بیا ورته دا هم وویلی شو چې که څومره ورځې وغواړي نو پیمز هسپتال کې پاتې کېدی شي، خو د ګوند رهبر یې وینا وه چې واپس اډیاله زندان ته تلل غواړي چې څوک دا ونه وایي چې نواز شریف د زندان د ویرې نه په هسپتال کې پروت دی. بلخوا د پنجاب نگران داخله وزیر شوکت جاوید پرون د 9 په ورځ په لاهور کې مطبوعاتو ته وویل چې د نواز شریف په میډیکل راپور کې داسې څه تجویز مخې ته نه دی راغلی چې نوموړی دې د علاج لپاره بهر ملک ته ولېږلی شي. د یادونې دا چې د پاکستان احتساب عدالت د جولای په شپږمه د لندن څلور اپارټمنټونو په مقدمه کې نواز شریف ته د لسو کالو، د هغه لور مریم نواز ته د اوه کالو او زوم محمد صفدر ته د یو کال د بند سزا اورولې وه. د جولای په دیارلسمه شپې مهال نواز شریف او مریم نواز د لندن نه پاکستان ته په بیرته ستنېدو ونیول شو او دا مهال د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندیان دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو لخوا د کمیشن د مشر د استعفا غوښتنه رد کړې او غندلې ده. زیاتره سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې وه چې د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا خان د استعفا ورکړي. دوی تور پورې کړی وو د ځکه چې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتي کمپاین چلولو لپاره یو شان موقع ورکړل شوی وي. په دغه اړه نور معلومات په دا راپور کې وو.
د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تورونه په مکمله توګه رد کړي دي او د انتخاباتو له بیلونکو او ګټونکو ټولو یې غوښتي چې د انتخاباتو نتیجې دې نه یوازې ومني بلکې د جمهوري عمل لپاره دې مثبت رول ولوبوي. پرون د الیکشن کمیشن سیکرټری بابر یعقوب په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل
الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ صاف شفاف
د الیکشن کمیشن وینا ده چې د پاکو رڼو او بے طرفه انتخاباتو پاړه بغیر لس ثبوت بیانونه ورکول افسوسناک او د حقیقتونو بالکل خلاف دي او تر اوسه په انتخاباتو کې د درغلیو پاړه څه قسمه شکایت نه دی راغله.
اب تک کوئی ایسی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے.
د الیکشن کمیشن سیکرټری بابر یعقوب ویل چې د انتخاباتو د شفافیت اندازه لدی هم لګیدې شي چې د انتخاباتو اروپایي څارونکو هم د جولای 15 انتخابات به طرفه ګرځولي. خو په پاکستان کې د انتخاباتو د اروپایي ټولنې څارونکي پلاوی مشر مایکل ګالر د زیارت په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې غیر جمهوري قوتونو پر انتخاباتو د اغیز اچولو هڅې کړې دي.
په سیاسي ګوندونو په مشرانو، کاندیدانو او په انتخابي عمله د تشدد د بریدونو شمیرې انتخاباتي کمپاین ډیر اغیزمن کړ.
خو د الیکشن کمیشن سیکرټري بابر یعقوب پرون دغه تورونه رد کړل او ویل چې د کومو کسانو د انتخاباتو په اړه څه شکایات وي نو د ازالې لپاره دې قانوني لار خپله کړي. نوموړي دا هم ویل چې ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتي کمپاینونو چلولو لپاره د یو شان موقع ورکولو په خاطر ډېر ګامونه پورته کړل شوي وو. خو د پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او نور یو شمېر سیاسي ګوندونه تور لګوي چې غیر جمهوري قوتونو د تحریک انصاف په ملاتړ د دوی خلاف له انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو پر مهال درغلي کړي. تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي. خو د پېښور پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه اعجاز خټک وایي د انتخاباتو په بیا کولو یا د اوټونو په بیا شمیرلو او مسترد شوو اوټونو ته د یو حل په راویستو سره کېدی شي د سیاسي ګوندونو تر څه حده ازاله وشي. خو نوموړی وایي که د سیاسي ګوندونو تورونو ته بشپړ ځواب ونه ویل شي نو کېدی شي چې غټ سیاسي بحران رامنځته شي.
نو دا به د موږ د ځکه ټینشن خواته بوزي او زه راتلونکي ورځو کې میاشتو کې کالونو کې نه مرسته کې د ځکه کرایي وینم.
خو د کراچی پونتونه د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد بیا وایي ښکاري نه چې کوم غټ سیاسي بحران به رامنځته شي ځکه چې زیاتره سیاسي ګوندونو په پارلمان کې د ناستې پریکړه کړې.
مولانا فضل الرحمن تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں حلف نہیں اٹھانا چاہیے.
مولانا فضل الرحمن چې ویل به باید مونږ حلف پورته نکو خو اوس هغه هم تیار شوی نو ټول سیاسي ګوندونه خو پارلمان ته روان دي. البته احتجاجونه به کوي کوم چې د دوی آئینی حق دی. خو زه تمه لرم چې د عمران خان په څیر د درنو او احتجاجونو لار به خپل نه کی.
امید ہے کہ وہ عمران خان کی پیروی نہیں کریں گی، وہ دھرنے ورنے کی خواہش نہیں آئے گی.
یاد دی چې په 2016 کال کې د تاریخ انصاف مشر عمران خان د 2016 کال په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون لخوا د مبینه درغلیو پر ضد د شاوخوا 163 ورځو درنا ترسره کړی و. اوس مسلم لیگ نون هم د 2018 کال په عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تورونه لګوي خو مشران یې وایي چې په پارلمان کې به کینی او د درنو لار به نه خپلوي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او لویڈیو آڈیو لکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلی نو د مشال رادیو موبایل ایپ ڈاؤنلوڈ کړئ. د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشئ،
د آر ایف آر ایل ایپ پیدا او ڈاؤنلوڈ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
وال سٹریٹ جرنل د پاکستان په سیاست کې د فوج د کردار په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې نن سبا په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه بحثونه روان دي، خو په اصل کې دغه هیواد د سمت تعین به انتخابات نه بلکې د چین او پاکستان اړیکې کوي. د دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کوو. وال سٹریٹ جرنل لکھی په پاکستان کې یو ځل بیا بے معنی انتخاباتو نړیواله میډیا ځان ته کش کړی ده. میډیا په دې بحثونو اخته ده چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند ګټه د دغه مصیبت وهلي هیواد لپاره څه معنی لري، خو په اصل کې په پاکستان کې ټولې رښتینی فیصلې پوز کوي او د انتخاباتي عمل په اړه د میډیا راپورونه د واکمن پوځي اسټبلیشمنت لپاره د پروپیګنډې نه بغیر نور هیڅ هم نه دي. د هند په مقابله کې د پاکستان کمزوري حیثیت د دغه هیواد په سیاست ډیر جوور اثر پرېښی دی. د دې عدم توازن په نتیجه کې ټول واک د پوز لاسونو ته راټول شوی دی. پاکستان په روایتي جنگ کې د هند د مقابله نه دی، نو جوهري وسلې ترلاسه کړه. د وسیلو د کمی پوره کولو لپاره له نورو قرضو او مالی مرستو خستو ته اړ شوی دی او د پوز لخوا خپل واک ته د جایز شکل ورکولو لپاره په اسلام تکیه لا ډیره شوې ده. په داسې حالاتو کې د سم جمهوریت لپاره ډیر لږ ځای پاتې کیږي، خو د هیواد اصل حکمرانان په دې پوه دي چې خپل واکمنۍ له یو جمهوری مخ ورکی نو په دغه کې ډیره ګټه ده. دوی د اولس د بنیادی ستونزو د نه هوارولو تور په منتخبو حکومتونو او سیاسي مشرانو پورې کوي، او کله چې سیاسي حکومتونه په کرپشن تورن شي نو دوی اولس ته ځان ډیر پاک او ایماندار وړاندې کوي. وال سټریټ جرنل لیکي نن سبا په پاکستان کې لویه کیسه د عمران خان وزیر اعظم جوړېدل نه دي. اصل کیسه دا ده چې تر اوسه امریکا د پاکستان سره ډېرې مالی مرستې کړې دي، خو نور په دغه کار کې ډېره خوښي نه څرګندوي. هم دغه وجه ده چې د پاکستان پوځي واکمن یو بل هیواد ګوري او چین رضا دی چې دغه تشه ډکه کړي. وال سټریټ جرنال په پای کې لیکي چې د امریکا لومړیتوبونه بدلیږي او د اسلام آباد او بیجنګ اړیکې یو شکل اخلي. د پاکستان د راتلونکي تعین بعد دغه هیواد بے واکه سیاستدانان نه کوي، بلکې د دې اډانه بعد پاکستان د فوج او د چین د کمیونست پارټۍ په اړیکو ولاړوي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي غواړي چې د پاکستان د نوي حکومت سره په شریکه کار وکړي، خو دا خبره به منطقي نه وي که چېرې نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF پاکستان لا د دې لپاره قرضه ورکوي چې هغه ورباندې د چین پور ادا کړي. دا خبرې نوموړي پرون CNBC ټلویزیون ته په یو مرکه کې کړې دي. تفسیر یې د سالم احمد سالین او
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ له CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا په تمه ده څو د پاکستان له نوي حکومت سره تعامل وکړي چې نوی صدر اعظم عمران خان به یې تشکیلوي. خو ښاغلی پامپیو ویلي دا به منطقي نه وي چې پاکستان دی د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له دغو مالی مرستو په استفاده هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته پیسې ورکړي چې پاکستان ورڅخه پوره وړی دی. مایک پامپیو په دې مرکه کې ویلي مخته وځي، موږ به هر هغه څه چې د پیسو نړیوال صندوق یې ترسره کوي له نږدې څارو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دا به منطقي نه وي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پیسې او ورسره د امریکا هغه ډالر چې د IMF د مالی مرستو برخه جوړوي د چینایي پور ورکوونکو او خپله د چین جیب ته ولاړ شي. فاینانشل ټایمز رسپانی د یکشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې د پاکستان د مالی چارو عالی رتبه چارواکو نوي ټاکل شوي صدر اعظم ته پیشنهاد کړی چې له IMF څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه وکړي. د دغه نړیوال مالی مؤسسه یو ویاند ویلی چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان لخوا له دوی کومه غوښتنه نه ده سوې، نه هم په دې مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې سوې دي. پاکستان له 1980 میلادي کال راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 14 مالی پروګرامونه ترلاسه کړي دي. پاکستان هڅه کوي د خپل پولي واحد پر سر ولاړ سوی کړکیچ حل کړي او دا د نوي حکومت په وړاندې یو له لویو چیلنجونو ګڼل کیږي. پاکستان چې د چین 5 میلیارد ډالره پور ورباندې دی، د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپل پولي واحد د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارد ډالرو غوښتونکی دی.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوی رنگ ورکړ.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجه.
د فاټا یوت مومنټ په نوم د پخوانیو قبایلی سیمو د ځوانانو ټولنې ویلي د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبایلی سیمو اولس اوس هم د زور نظام دلاندې جون تیری، د دغه نظام دلاندې د دوی د بنیادی حقونو خیال نه ساتل کیږي، د دوی ستونزې نه اواریږي. د دغه ټولنې مشرانو ویلي دي چې د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه د وفاقي حکومت د جوړېدو وروسته یوه جرګه راغواړي. په دې جرګه کې به د سیمې نه منتخب شوي د قومي اسمبلې نوي غړي هم برخه اخلي. په دغه اړه باندې له پېښور غلام غوث نور حال راکوي.
د پخوانی قبایلی سیمو د ځوانانو د ټولنې مشر شوکت عزیز وایي قبایلی سیمې تش په نوم په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړی شوی دی او د هغه سیمو نه د اف سی آر د ختمولو ویل شوی دی، خو د یادو سیمو لس هم د هغه زور نظام لاندې وخت تیروي. شوکت عزیز له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاتوي
فاټا کې بېګنا خلک نیول کېږي او مغه شان دی چې څنګه اف سی آر کې نیول کېدل، یعنی اجتماعي ذمېداریانې اجتماعي گرفتاریانې پکې کېږي. د دې د قانوني څومره لارې دي هغه یې نیولې دي، اجازت نه ورکوي چې هغه د هیومن رایټس کوم وایلیشن دی هغه روکو شي.
شوکت عزیز وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو جرګې ته به د قبایلی سیمو نه نوی منتخب شوی د پارلمان غړی هم رابلی. هم په دې لړ کې د خیبر قبایلی سیمې نه د تحریک انصاف په ټیکټ نوی منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف نوی حکومت به د پخوانی قبایلی سیمو ولست خپل بشری او آئینی حقونه ورکوي.
ان شاء الله زموږ په پوره پوره کوشش وي چې قبایلی لا عدالتي معاشي او آئینی حقوق ولا ورکو چې قبایل یو پړه لیکه قبایل مخه لراشي هغه خپل حقوق ملاوتي.
یاد دی وی چې په مرکز کې د مسلم لیگ نون تیر وفاقي حکومت د خپل مودې په اخیرنۍ ورځو کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زمکولو آئینی منظوري ورکړی و او هغه وخت چارواکو ویلی و چې په راروانو 15 کلونو کې به په دمه دمه یادې سیمې د خیبر پختونخوا صوبې د نورو سیمو په رنګ حیثیت ترلاسه کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوردونکو مشال لري د غوګي په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. د فرخند اسد نه دی وخت مهم خبرونه اور.
بلوچستان عوامی پارٹی له تحریک انصاف سره په ګډه په بلوچستان صوبه کې د حکومت جوړولو اعلان کړی دی. د دواړو ګوندونو سیاسي مشرانو ویلي چې نظریات یې تر ډېره حده له یو بل سره یو شان دي، نو ځکه غواړي چې په شریکه حکومت جوړ کړي. پرون په اسلام آباد کې د دواړو ګوندونو مشرانو لخوا یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د تحریک انصاف یو مشر جهانګیر ترین اول په پنجاب کې هم د دوی د حکومت جوړولو هڅې روانې دي. د اسلام آباد پیمز روغتون یو ډاکټر مشال ریډیو ته ویلي، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د روغتون د نه پورس اډیالا جیل ته واپس اتللې دي. پخوانی وزیر اعظم د ناروغۍ له وجې د جولای په 9 د زندان نه د اسلام آباد پیمز روغتون ته د علاج لپاره تللی وو. د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تورونه په مکمله توګه رد کړي دي او د ټولو بایلونکو او ګټونکو یې غوښتلي دي چې د انتخاباتو نتیجې دې نه یوازې ومني، بلکې د جمهوري عمل لپاره دې مثبت رول ولوبوي. د فاټا یوت مومنټ په نوم د پخوانیو قبایلي سیمو د ځوانانو ټولنې ویلي، د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبایلي سیمو ولس د اوس هم د زور نظام لاندې ژوند تیروي او بنیادي بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. د ټولنې مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته ویلي، د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه به د وفاقي حکومت د جوړېدو نه وروسته یوه جرګه هم رابلي. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر ریاست تیره ورځې په ډله ییزه حمله کې 15 تنه وژل شوي. دغه حمله چې پرون غرمه نږدې 12 بجې پیل شوه، شپږ ساعته یې دوام وکړ. فیسبوک وایي دوی د داسې لوی کچې د کوششونو معلومات کړي دي چې د روس سره تړاو لري او مقصد یې د امریکا د نومبر په میاشت کې د کانګرس انتخابات اثرانداز کول دي. دغې خبر په واشنگټن کې سیاستوالان اندېښمن کړي دي او ایراني چارواکو د امریکایي ولسمشر د دغه هیواد د ولسمشر سره د لیدو په وړاندې سخت تنقید کړی دی او ویلي دي د داسې خبرو هیڅ قدر نشته او دا یې سپکاوی دی.
مهم خبرونه واورئ د اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې روغتیا او درملنه. دا خپرونه پامیر ساحل وړاندې
روغتیا او درملنه.
د مشال رادیو پر روغتیا او درملنه خپرونه کې موزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو، د جولای 28 نیټه د تور ژړی یا هپټایټس په اړه د آگاهۍ نړیواله ورځ وي. د روغتیا نړیواله اداره WHO هر کال دا ورځ لمانځي. د دې ادارې په وینا په نړۍ کې 325 میلیونه کسان د تور ژړی د بی او سی قسمونو ناروغان دي چې له کبله یې د ځیګر سرطان کیږي او تقریبا 400,000 کسان هر کال ورڅخه مري. WHO وایي د هپټایټس بی او سی علامات کله کله تر کلونو او ان تر لسیزو پورې نه معلومیږي. د ادارې په خبره د ځیګر د شاوخوا 80% سرطانونو وجه پر وخت د هپټایټس ټیسټ یا معاینه نه کول او پر وخت یې درملنه نه کول دي. سږکال WHO د هپټایټس بی او سی پر ضد نړیوالې ورځې ته د معاینې او علاج په نارې کمپین پیل کړی دی او غواړي چې د نړۍ په هیوادونو کې خلک د دې ناروغۍ پر وخت تشخیص او علاج وکړي. WHO زیاتوي چې هپټایټس بی او سی د وینې او رطوبتونو د انتقال له کبله خپریږي. د دې ناروغۍ علامات څه وي؟ د معاینې یا ټیسټ کومه طریقه یې تر ټولو باوري ده؟ د دې تشخیص او درملنه څنګه کیږي؟ د درملنې وخت څومره وي؟ ورسره د هپټایټس واکسین شته او کنه؟ او څوک چې دا ناروغي لري څه ډول پرهیز باید وکړي؟ دا نورې پوښتنې له ډاکټر محمد عرفان الله سره څېړو. د پېښور د بډبیر لتاڼي سره نږدې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه غوښتی شي. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ.
السلام علیکم رور جان.
په دې باندې کال کې موږ درې څلور خبرونه اکثر کوو.
بالکل.
او قسمونه هم بیانونو. نن زه غواړم چې صرف بی په اړه باندې مختصر او سی په اړه باندې لږ زیاتې خبرې وکړو، او بالخصوص د دوی د ټیسټ او د درملنې په باره کې. په وخت ټیسټ کول، په وخت درملنه کول، ځکه دا د WHO د سږ کال د کمپین برخه ده کنه؟ همدغه. نو زه غواړم چې اول تاسو وایئ چې دا د چیش د وجه نه خپریږي او ټیسټ یې چې دی کم ټیسټ دی، بهترین ټیسټ دی چې انسانانی وکړي چې ډېر باوري.
زه غواړم چې اوریدونکي په دې هم پوه کړم چې دا دې څه شی. پامیر صاحب، ځیګر، لیور یا ینه ورته بعضې خلک وایي، دا زموږ د نظامي نظام د ټولو نه غټ او فعال غړی دی. دې کې ډېر زیات رطوبتونه پیدا کیږي چې هغه د وینې صفایي، د وینې جوړښت، د خوراک نه د وینې اخذ کول او خوراک په صحیح طریقې سره جزو بدن کول، دا د غټ فیل دی. هر شی چې بدن ته لاړ شي، که د سرمنې د ذریعې نه لاړ شي، که د هرې ذریعې نه بدن ته دی ورسیږي، دا به یو ځل ځیګر نه او ګردې نه تیریږي. ځیګر مهم کردار لري، وایټل ارګن دی، ژوند ساتونکی دی. دې کې ړومبی چې کوم سوزش یا زخم پیدا شي، دغه ته خو موږ زیړې وایو، عام زیړ زیړې جنډس، هغې کې دی چې سترګې او سرمن د سړی زیړ شي، تشې متیازې زیړې شي. دا بنیادي طور چې وي مونږ یو رطوبت دی بایل ورته وایو، چا په ځیګر کې جوړېږي او هغه داسې شین بخن زیړ رنگ وي، د هغې مایع وي او هغه د غوړ او لیپیډس یا چربیانې چې کومې مونږ خورو، د دې بریک ډاون یا د ماتولو عمل کې هغه ډېر لوی کردار لري. نو کله چې هغه ناکامه شي، نو سړی ته جینډس کیږي،
عام زیړی ورته کیږي،
عام زیړی ورته وشي.
صحیح،
ټیک. نو دا دینه بې غوره کېدل نه پکار. اوس هپاتایټس مونږ څه ته وایو؟ هپاتایټس د این اونی سي ترجی پوری، یعنی اے بی سی ڈی ای ایف جی دا قسمونه لري. دا وایرس یا وایرل په ذریعه کېدی شي، دا بیکټیریم کېدی شي او دا پیراسایټ هم کېدی شي.
صحیح،
یعنی درې واړه جرثومې چې دی دا کولی شي چې سړی په هپاتایټس کې مبتلا شي. هپاتایټس وی څه شي؟ انفلیمیشن آف د لیور، د ځیګر پړسوب یا سوزش ورته مونږ ویلی شو. ادې کې چې کوم اے او ڈی او د هغې نه خواته چې کوم دی ای ایف جی ایچ، دا دونه پر خطر نه دي. دا اے چې دی او ڈی چې دی، که مونږ د دې لپاره ویکسین وکړو، د دواړو نه سړی خلاص شي. او دا بنیادی طور د خوراک، د ګنده اوبو څکنو او د غسل خانې یا د تشناب د استعمال نه پس خپل ځان صحیح نه پاکول، لاسونه په صابون سره نه وینځل، یا کمې زنانه چې بچو ته ډایپر جانګې یا نیکر چې ورته مونږ ویلی شو،
او یا رونی،
هغه چې کله بدلوي او بیا د خپل د صفایي خیالونه ساتي او بیا دغه لاسونه د خوراک شینو ته لاړ شي، نو هغې نه بیا دا اے او ڈی او دا قسم بیماری خوریږي. که مونږ د اے یا ڈی لپاره ویکسین وکړو، نو دواړه ته نه خلاص شي، بلکې دا ای ایف جی ایچ هم تقریبا ورسره کنټرول شي. د بی لپاره مونږ سره ویکسین شته دی چې هغه هر پنځه کاله پس لګول پکار وي. سونه چې طبي عملی دي یا هسپتالونو کې کار کوي، نو هغې ټول دا کار د خپل ځانونو سره هر پنځه کاله پس ترتیبوار بیا بیا کوي. سی چې د دې لپاره هیڅ قسم مونږ سره ویکسین یا د مخنیوي لار نشته دی. بی چې دی، دا عموما په وینه کې دا ژوند کوي، یعنی بلډ بورن دی، او د وینې مختلف اجزا کې دا پیراسایټ دی یا بیکټیریا یا وایرس هر یو نه چې شوی وي، هغه د وینې خلیات ژوند ته نه پرېږدي، هغه بے ځایه ماتوي، کمزوري کوي، او دې سره بیا انسان په ځان کې کمزوري، د لوږې ختمېدل رفتار او حرکت کې ورته تکلیف، استفراقی کیفیت پیدا کېدل، نری تبه کېدل او په خېټه کې درد، داسې قسم علامات په انسان کې موجود شي.
صحیح،
نو د بی او سی ترمنځ صرف د وایرس فرق دی، ټیک شو. نور نقصانات دا دواړه یو شان ته کوي.
صحیح،
البته بی دا د چې په بی کې دا نقصان شته چې دا بعض وخت د لاس لګېدو نه، خو که ډېر انتهایي شدت سره دا مرض اله عام نه، نو کچا سره هند شیک چې موږ ورته لاس ملاولو سره دا بل انسان ته لګی دی شي او دا باقی چې دی نو دا په مخصوص ذرایو چې د وینې ذرایې دي یا د وینې انفیوژن چې موږ ورته وینه ورکول یا اخیستل چانه زخم سره لګیدل غیر محفوظ جنسی ژوند تیرول او د تشناب د استعمال یا د ماشومانو د پاکولو د نفس خپل ځان د صفایي خیال نه کول او لاسونه په صابون باندې درې څلور واره نه وینځل دا د بنیادی سببونه دي. د دې دواړو چې کوم جرثومي دي د بی او د سی دا د انسان د بدن نه چې څونه رطوبتونه خارج کیږي لکه لاړی دي اوخ کده جنسی رطوبات دي لوی او دسماتی دي دا په دې کې اخراج کیږي. نو کچا ته دا مسئلے نو ته دا پکار دا چې فرض کې تشناب استعمال کې نو ډیر یو به استعمال شي که زمونږ د بری پختون خوایا کوزی ګون خوتا غریزی سمو خلک چې کم پټو ته زی ته حاجت ته پاره نو باید اغي دا خپل بول براسي دا پټ او ساتي خوره په واچي او چې دا هوا کې نه خوريږي دغه سي د دې د خورېدو یو سبب چې دی دغه کیمیات تی باز دواگانی دی غیر قانونی دواگانی
بالکل
یعنی غیر قانونی آغا دواگان چی ڈاکٹر پا پریسکرپشن خور کولی شی خو پخپل سر کا سوخوری نو دا غیر قانونی دی آداغا سی دا ایروزل سپریس چی دی کم کو کی یا دا ماشو مچانو چی کم مونگ سپریگان کو عموماً زمون خلق ورت بیا ور بند کیو پسی ہوتی شی کنا نو داغا لک سات لور بندول پکاری بیا کولاو پرے کے چما شی مچان مرشی ہوتی وی بیا ور کولاو پرے خودل پکار دی چے داغا کم کیمیائی اجزا پا ہوا کے ال تپرات دی یا خارا چاغا دا کمرے نا خارج شی او بیا مون ور بند کو چے نور ماشی مچان اگے ترانے شی
صحیح
نو دا د دې د خوریدو زرای دی
سم دا دا د دې د خوریدو او د دې تعارف هر څه وشو د دغه سي تعارفي پښتنې راته په فیسبوک کې هم خلکو لیکل دي او دا به زه تاسو ته ولولم دا پښتنې په دې کې ځنې له تعارف سره تړلې دي لکه حیدر وزیر صاحب لیکلي له پلوسین څخه وی هپاتایټس لچیش نه لګی نو دا خو موږ بیان کړ. ګل امیر خان لیکلی دی چې د هپاتایټس مریض ته څه خوراک پکار یو څه نه خوراک پکار او همدا پښتنه میوند پکتیاوال هم کړی دا چې پرهیز به څه کوي او غوړی او دا شین خوړلی شي او کنه.
پامیر صاحب دې کې د خوراکي توکو هیڅ پرهیز نشته دی
ښه
البته د دې زیګر د رنزونو یو سبب چې دی نو هغه د الکوهل او مختدره موادو استعمال هم دی نو که څوک داسې عادتونه لري نو هغې نه ډډه پکار ده. دغسې دا کم چې موږ ورته صاف ډرنکس وایو دا بوتلو کې بند چې کم شربتونه یا جوسونه راځي دا د دې سبب ګرځيږي. دا موږ بار بار وایو چې دا د ژوند لپاره ضرور نه دي. کټول عمر کې یو سړی دا بوتل یا د انرژي ډرنک سونس کینو ته څه نقصان نه رسیږي البته د صحت به خپه پاتې کیږي.
ښه
دا غي مقابل کې پکار دا چې موږ د تازه میوجاتو جوسونه او دا غي ارکونه استعمال کو کوشش وکړو چې هغه کله پخو چې هغه صحیح طریقې سره پخشي
صحیح
او سبزیانی چې وی دا نیم پخته یعنی درې سپخه او یو یې سچ دی کې کچوالې وی او هغه سې دا مونږ استعمال کو نو بیا به د دې مرزونو نه مونږ ډېر حد پورې په امن یو او ورسره خپل ژوند د خپل دینی عقایدو او د هغې د احکاماتو لاندې تیر کو او چې کوم مونږ ته قانوني یا شرعي اجازت دي د بعضې معاملاتو هم هغې پورې محدود پاتې شو.
صحیح دنیا یوسفزئی لیکي چې کله د تور زیړي مرض یوه ښځه کې وي او دا حامله وي نو ماشوم یې هم ناروغه کیږي.
بالکل کمور یا پلار کې دا مرض وي او په دې دوران کې حمل شي بچي پیدا کیږي نو دا نوی فیصد امکانات دی چې ماشوم تم دا لاړ شي. اوس دې کې د تور زیړی او د سپین زیړی لکه تور دی بی ته وای او سپین دی هپاتایټس سی ته وای. نو
دا هم زیړی نه
یو ته سپین زیړی وای زمون دا خلک
صحیح
او دا بی ته تور وای اصلا. او خدا خلکو اصطلاحات دی پامیر صاحب. نو پاید چې کوم خزا واده کیږي او هغه الکم چې واده کیږي نو پکار دا چې دی د هپاتایټس بی لپاره خپل ویکسینیشن وکړي مخ تر مخه. او دا ویکسین په هغه صورت کې کیږي چې اول به د دې ټیسټ کیږي چې دی ته دغه جرثومې په ځیګر کې موجود نه نو بیا به ویکسین لګی او که جرثومې موجود وي نو بیا به علاج کوي او تر څو چې علاج نه شوی نو باید تر هغې پورې واده یا نکاح چې دی دا وځنډول شي. ماشوم که پیدا شي په داسې حالت کې او نو پکار دادا چې هغه په شفاخانه کې داخل اوسي نو ځکه چې هغې لپاره مونږ ماشومانو ته بیا د دې داروګان نه شو ورکولی هغې ته بیا مونږ انتظار کوو تر هغه تر بلوغته پورې. خو هغه د ځیګر د محفوظ ساتلو چونکې ماشوم دی او دغه ځیګر وده کوي خپلم نو د هغې لپاره بعضې د تقویې خوراک دواګانې یا بعضې داسې دواګانې چې په هغې کې وایټامین سي او داسې قسم شیانه شامل وي هغه مونږ د ماشوم ته جاری ساتو. بیا
صحیح حمیدالله عمران خیل هلمندې لیکي چې تور ژیړې پخته د زیړ زیړی د خطراتو په اړه باندې وی لارښوونه راته وکړي. نو زیړ زیړی خو ډاکټر صاحب مختصرا بیان کړه د خبرونه د دې په باره کې نه ده. دی وی خصوصا د ګرمۍ په موسم کې دا زیاتی دا زیړی چې دی دا خو د موسم سره تعلق نه لري هر وخت کېدای شي کنه ډاکټر صاحب؟
دا هر وخت کېدای شي موسم سره هیڅ تعلق نه لري دا زموږ عادتونو سره تعلق لري پامیر صاحب. به درېغه وازګې خوړل کچا غوخه خوړل مقتدر مواد استعمالول دا بوتلو او ډبو کې بند جوسونه او شربتونه سکل د صفایي د لاس وینځنې ښه انتظام نه کول د تشنابونو ګنده ساتل هغې باندې پوره اوبنو تویول یا تشنابونه چې څنګه زمونږ په غریزو سیمو کې دي چې هغه ورته دغه نه کنستلې سیفټي ټینک نه ورته کنه تاسو به کتلې کوله او فضات هغه فضل جات زی دا هغه شی نه دي چې دینه دا بیا په هوا کې خورېږي او ټوله آبادی ځان سره په سر اخلي. سو پورې چې د زیړ زیړی تعلق دی اگر چې دا خطرناک نه دی خو که علاج ونه شي نو دا هم مرګونی وي او دا هغې بنیادی وجه چې دا نو دا د ګنده اوبه سکل هغه اوبه چې هغه په لاره کې په نلکو کې چرته کې د انساني فضلجاتو سره یا د دې چې کوم دغه سینیټری نظام چې موږ ورته یو پامیر صاحب هغې سره دا مخلوط شي او هغه اوبه مونږ وڅښو نو نظر نه خوا صفا لیدای شي. دغسې په کورونو کې چې کوم زمونږ د اوبو ټانکۍ لګېدلې دي عموما خلک دا فکر کوي چې د بجلی موټر بار بار چلول خنکار نه دی دا به وسوځېږي د ټینکیا نه به اوبه څکو. خو زه دا وایم چې د بجلی موټر چې دی د 10,000 روپو وي هغه به ته بیا بدلولی شي خو که تا ته خدا نه خواسته دغسې مرضونه ولګي نو په هغې باندې بیا ډېرې پیسې لګېږي او زحمت هم زیات. نو په کار دا ده چې مونږ کمې اوبه څکلو ته راخلو د کور د نور استعمال لپاره خو مونږ د ذخیره شوي اوبو نه کار اخیستی شو او د سکنو اوبه باید مونږ د ټیوبل د خولې نه صفا سوتره واخلو.
صحیح دی. لایق خان وزیر وی چې هپاتایټس بی او سی څومره خطرناک کېدای شي بالکل دا دی خو ما په پیل کې د خبرونې ذکر وکړ چې درملنه په وخت ونه شي او معاینه ونه شي او بیا تشخیص او درملنه په وخت باندې ونشي نو ورلد هیلث اورګنایزیشن یا د روغتیا نړیواله اداره وایي چې شاوخوا 60% کیسونو کې د دې نه د ځیګر سرطان یا کینسر جوړیږي او انسان مري تنه. فضل منګل د خوراکي پرهیز په باره کې ویل دی هغه خو تاسو ویل چې نشته خو نشه یي موادو نه ځان ساتل پکاري بالخصوص الکول چې څوک سکي نو الکول چې دی هغه ورته ډیر تاوان رسول شي. سید حکیم سیما لیکي ډاکټر صاحب وی یو سړی چې زیړ زیړې ونیسي بیا وی ورزش او تمرین یا تفریحي تمرین دا شین کول شي لوب
زیړ زیړې کې زما په خیال چې ته کې دوه وس نه چې دوه قدم هم لاړ شي پکار دادو چې آرام کی استراحت کی او د خ مستند ډاکټر څخه علاج کی ډېر په بخنه سره مونږ دا وایو چې څوک سم کوي که څوک دم کوي که درود کوي قسم کوي هغه دې ورسره وکي او علاج ډېر ضرور دی
علاج ډېر ضرور دی. ډاکټر صاحب زه تاسو نه نورې پوښتنې هم لرم کېدای شي اوریدونکي هم راته ټلیفونونه وکړي او پوښتنې ولري یو کس را سره و ښه بل بله پوښتنه به زه زیاته توجه غواړم چې په ټیسټونو باندې او د دې په درملنې په طریقه کار باندې ورکم کنه دا ټیسټ ذکر خو تاسو وکړه چې د دې تشخیص په ټیسټ باندې کیږي موږ په وطن کې په سیمه کې ډیر خلک مختلف ټیسټونه کوي سپارښتنه مو څه ده لکه څه ویل غواړي چې اول سر کې څوک غواړي ټیسټ وکړي اول ټیسټ باید د چی شي والا وکړي
پامیر صاحب اول خود زیگر افعال ال اف ٹی ورته مونږ وایو آی کی دا قتل دی چې بایل روبین یا چې کوم مونږه مخکې ذکر کو بایل دا یو رطوبت ته چې هغه په خپل مقدار کې ده کنه ده الکلاین فاسفټیز یعنی چې کوم مونږ بدن ته نمکیات او نور شی نه زی هغه صحیح طریقې سره جزو بدن کیږي او هضمیږي کنه هضمیږي او ایس جی بی ٹی یعنی په ذکر کې دننه چې کوم دا د چاڼولو عمل دی یا فلټریشن کیږي دا قتل دی
صحیح
دی کې کبیا فرق وی لکه آی کی بیا دا چې عموما ایس جی پی ٹی چې موږ ورته یو پامیر صاحب دا د مختلف لیبرټرو مختلف دغه دی رینجز دی یا حدود دی عموما د سلویخت او پنځه سلویخت ترمنځ دا اخیری حد وی او شلو نخکت نبی
صحیح
یعنی دا شلو او دا پنزه دیر شو یا دیر شو پوری چی نو دا بہترین صحتی فرض که دا غصی بیل روبین چی ده دا نیم نا تر یو اشاری ادوا پوری بی نو که دا غی نا پرا کی گی نو بیا پکار دا چیلا جو شی دا غصی الکلائن فاس فتیز دی کلا که خدا نا خواستا دی بخنا غوانم فرق راغلو
آو
ډیرو مخه پامیر صاحب
نه خیر دی تاسو ناروغه
ما ته زکام و شلو دا له ګلو کې نو بیا پکار د چې د هپاتایټس بی او سی لپاره معاینه وشي د وینې د دې عام معاینه چې د عموما پټول لیبرټرو کې 500 روپے کیږي
صحیح
او بیا 500 یا 100 روپے اخلي او ای درته کوئی چیرہ تا کہ ہیپاٹائٹس بی یا سی شتا یا نشتا دے
صحیح
اگر ٹیسٹ صرف دا وائرس دا بیکٹیریا یا دا دی دا پیراسائٹ موجودگی ہو خودا نو کلا چی دارا شی پا دے باندے یو ڈاکٹر نشی کولے چاگا علاج ور کی او یو انسان تا دانے دا پکار چاگا دیر پریشان شی چی ما تا دا دے بیا دا دی نا پس مونگا دا دی دوبارہ ٹیسٹ کو هغه ته مونږ د الایزا طریقه وایو
صحیح
هغه کې مونږ د انزایمز بیا ټول وګورو او د هغه درجه معلومه کو چې هغه دوه درجه دی درې دی یا پنځه دی یا ولس دی یا شل دی دغه سی وي
صحیح
نو هغه که کله مثبت راشي
او
په الایزا باندې نو بیا هم هغه چې دی لپاره نه دی چې ډاکټر وکړی شي چې چاته په دوا ورکړي
صحیح دی
داغی نه پس بیا مونږ د دې پی سی آر یا غټ ټیسټونه کو
صحیح دی پی سی آر یعنی د دې هغه کیفیت د وایرس او مقدار دواړه معلومه
مقدار بالکل دا دواړه بیل بیل کیږي چې کیفیت د وایرس یا د جرجر سمو څه دی او مقدار څه دی هغه دواړه چوشي نو بیا مونږ د مریض خو تداوی شروع شي هیپاتایټس بی چې کم دی دا عموما دریو نشپک میاشتو کې ختم شي باز وخت تر دوه کالو علاج غواړي خو عموما دریو نشپک میاشتو کې دا ختم شي عمدغه سي هپاتایټس سي چي دي آغا هم دغا سے ختمی کی دریو میں اشتو اس کو نصب دریو میں اشتو علاج راغ لے دے او آغا نسبتاً گران دے شل دیر سر روپے پہ لگے گی او بل چ دے آغا نسبتاً ارزان دے چی پنزل لشل زر پہ لگے گی اشپگ میں اشتو پورے رسی گی او مختصر مختصر ترین دارو دی پا بی کی یو قسم او یو دا تکوی دارو بی او بیا کا فرض کیا دا زگر افعالو کے فرقی دا غی دا درست کولو دا پارا مددگار دا وایانی ورکو
ارمان سیب لنگرار پاچا سیب لکلی دی وی تور زیر خو بخطرناک نوی نو پا دی بانی خودا غا دی خپراون تیره پای تا رو رسی دا منگ در توایو چی دا دا مرک سبب هم گرزی الانور دارنشیار ل ترکیه استانبول څخلی کی وی ک د یو کس لکه موږ د علامات ذکر وکړو چې کله کله تر لسیزو پورې ډبلیو ایچ او وای چې معلومی گی نه کنه نو احتیاطاً تاسو ویل چې ټیسټ کول پکاري کال کې دوه ځلې چې پته ولګي کنه چې کې دیشي دای وی ک یو سړی د ناپوهی سره وی د ناروغي ډیر ورستی حد ته رسیدلی نو بیا د روغتیا چانس شته کنه مري
مرگ خو خپل نیټه سره دی پامیر صاحب خو چې کله هم یو انسان ته دا تکلیف ولاړ شو او بیا د دې علاج شروع شو نو نن سبا ډېر جدید دواګانې دي مخکې به مونږ ته دوا یا انجکشن ورکول پامیر صاحب بیا دا مونږ دولس ته راوسته اوس دا چې دی درې میاشتو ته د بی او د سی ټول علاج مونږ راغونډ کړی دی نو دا بالکل قابل علاج دے خو شرط دا دے چې مستند ڈاکٹر ته ڈاٹ شي صحیح طریقے سره ٹیسٹونه وشي او بیا دا ڈاکٹر دا ہدایت مطابق دواگان خوری پزان باندھے فضول پریزونه کینه دی چې دا خرم دا نو خرم غوړ خرم غوړ بنه خرم دا گرم دی دا یخ دی دا په بالکل نه کې سچ عادی خوراکونه ټول خلک کوي یا د فامیل کی یا بدیم کوي
صحیح
نو بیا دا بالکل قابل علاج دے سدا سدا خفغان خبر نشته خو کسترگی دے پٹے نو بیا دا انتہائی خطرناک دے
صحیح اپ خوانے چ کم علاج ہو ڈاکٹر صاحب
جی
دا علاج تاسو ویل چ ارزان پریوزی خوش پگ میشت نه دی تاسو د سپ کم سپارختنه کوی خلکو ته چ دا نوې تر ټولو نوې علاج چ دی دا باید وشي زکه چ دواګانی ډیری قوی او خی دی
بالکل پامیر صاحب دا یو خو مختصر دی درې میاشتې کې د مریض خلاص شي یا انتها شپږ میاشتې ته ورسیږي دویم پچکاریا نه پکې نشته ځکه چې د زیړی د خورېدو یو ذریعه پچکاري هم ده او د وینې چې کم معاملات دي یو خو دا وینې خلاص شو خلک ځکه چې هغه سرنج به بیا مونږ دغه مریض نه اخیستلو بیا به مونږ خپل هغه ځای په ځای کول سوزول به نو دغه چې کم جدید دواګانې نو دا دوران خون تخوزی او دوران خون کې چې کم ځای کې دا جراثیم د تورزی نو دغه جراثیم کې دخول کوي او داغه په ډی این ای باندې اثر انداز کیږي ان تنغه جراثیم وجني
او اخر نه پښتنه بدر نه ډاکټر صاحب د واکسینو پاړه باندې وکم د بی واکسین تاسو ویل شته کنه دا واکسین مفت ملاویږي په هسپتالونو کې نه په پیسو به اخلو او دا واکسین په څه قسم حالت کې باید چې واخیسته شي
دا د ای او ډی لپاره خو یو واکسین دی نکه چاته هپاتایټس ای وی یا ډی وی هغه ته د یو د پرم ویکسینو شنو دواړه ته ختم شي او د بی جی کوم ویکسین ده نو تا درې دانی وی لکه ټیسټ شي د مریض الایزا باندې ټیسټ شي عام ټیسټ باندې نه چې الایزا کې د کی جراثیم نه موجود نو دا ته مونږه اډومبه یو انجکشن وکړو بیا ورته میاش پسو کو دا مختلف کم نو مختلف طریقے کار دی دا چا په پنځم اورز دا چا میاش پس دا چا دوه میاش ته پس دا سی دی او بیا پنځه کال پس ورته بوستر ڈوز لګی نه هر پنځه کال پس بیا غو انجکشن دی مریض ته پک مریض صحت مند سړی ته پک کی مونږ هم لګو زم لګو مو دا هیل سره متعلقه ټول خلک لګی
سم دا ډیر مننه ډاکټر صاحب روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتور سره بلونه وبیا تر سره په خبره